قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چړونکی او کارپو شاغلی ډاکټر عیسی قاتمر هم د اوس ما سره ټلیفون پکر شو دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د دوی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنئ.
مننه آشنا صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلام ډول کیلې.
ډېر مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په قطر کې دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او خبرو د بیرته شروع په خاطر هلې ځلې روانې دي، په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی دی. د طالبانو حمله پرون پر هلمند پر ښار او همدارنګه د بیګنا خلکو وژل او د کورو څخه ایستل، همدارنګه په نورو ولایتو کې، ستاسو د نظره د دغه هیلت څه دی چې دوی بیا جنگ ته زور ورکړی دی؟ په داسې حال کې چې د امریکا سره طالبانو توافق کړی و چې پر ښارونو به حملې نه کوي او خشونت به راکموي.
یقیناً لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان غواړي چې د جنگ لارې نه برلاسه ترلاسه کړي، او دوی کوشش کوي چې د جنگ په ډګر کې خپل زور وازمایي، تر څو چې د افغانستان لوري قانع کړي د دوی غوښتنو دپاره. لیکن دا د هغه توافقاتو برخلاف دی کوم چې طالبان د امریکا سره په دغه مورد کې په 9 د فبروري کې امضا کړی و. دغه پر بنیاد باندې باید چې طالبانو خشونت را کم کړی وای یا ورباندې اعلان کړی وای، تر حال چې د دغه 15,000 بندیانو خوشي کېدل یو شرط همدا و چې کله دا 15,000 بندیان خوشي کېږي نو طالبان به دې ته چمتو کېږي چې دوی به خشونت کم کړي او د بین الافغاني مذاکراتو دپاره زمینه مساعد کړي. لیکن متاسفانه په طالبانو کله چې بندیان خوشي کړل، هغوی مذاکرات ته خو لاړل، لیکن په مذاکراتو کې په اصطلاح داسې یو موقف دې ونیو چې هغه موقف د افغانستان د هیات لوري ته د منلو نه و، او هغه بنیاد باندې دوی هغه توافقاتو ته شا کړل چې دوی امریکایانو سره یې درلودل. په دغه مورد کې د امریکا چارواکو هم او همدغسې د اروپایي هیوادونو نمایندګان هم په دغه برخه کې خپل تشویش څرګند کړی، او دا ویلی دی چې دغه توافقاتو برخلاف دی کوم چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې امضا شوی و.
مننه. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو د ځنډېدو علت تاسو په څه کې بولئ چې دوی ولې په دغه 2 کې پر ډیرو وړو مسلو جوړ نه راځي، نو په نورو اساسي مسایلو چې بیا وروسته به راشي دوی به څنګه سره جوړ جاړی وکړي؟
طالبان داسې فکر کوي چې ګویا جنگ دوی ګټلی دی، او امریکایانو او خلیزات هم هر توافق یا هر نوه ډاډګیرنه چې هغوی ته ورکړی، نو دلته هغوی داسې فکر کوي چې جنگ دوی ګټلی، په هر صورت دوی برلاسي دي. دوی داسې فکر کوي چې دوی به په دغه مذاکراتو کې ډېر د صلحې پلوي نه دي، ځکه که په مذاکراتو کې پیشرفت راشي په دې معنا دی چې طالبان د افغانستان د حکومت سره به په ګډه یو مشترک حکومت، یو مشترک نظام جوړوي. نو طالبان د دې دومره پلوي نه دي. طالبان دا غواړي چې ټول نظام دې د دوی تر ولکه لاندې شي. نو په دې بنیاد باندې طالبان کوشش کوي څومره چې دوی قوت دی هغه په جنګي ډګر کې هغه نه استفاده کوي، چې یو خو دغه مذاکرات هم دوی ډېر د بریالیتوب امید هم نه لري او خوشحاله هم په هغه نه دي، او بل دا چې دوی وښيي نړیوالو ته، امریکایانو ته، چې موږ دغه دومره قوت لرو چې د افغانستان حکومت نسکور کړو. نو زما په باور دغه وسایل دي. او د بلې خوا نه چې پاکستانیان هم په دغه کې ډېر مهم رول لري، هغه دا دی چې پاکستانیان خو افغانستان کې خپل لویو ستراتیژیکانو پسې ګرځي او کوشش کوي چې د طالبانو د لارې نه په دغه مذاکراتو کې یو مقدار اثر نفوذ وارد کړي چې پاکستان ته لاره هواره شي د هغه دپاره چې ګویا په راتلونکي کې د پاکستان نفوذ په افغانستان باندې ډېری او هغه څه شی دی او هغه دا دی چې لکه چې طالبان اوس ټینګار کوي چې منگا دے علماء و شورا جوڑے ہو دا بلک دی ایران خودی دلتا با پارلمان نی دلتا با تصمیم دا دے علماء و شورا نیسی دا با پہنفی فقہ باندے روادی او دلتا با پارلمان نی دلتا با انتخابات نی دلتا با این دا اغا موارد دی چی پاکستان اس والی چی دا طالبان دخلی دا پا دا مذاکرات کیو بسی او دا پا افغانی نوری باند اومنی چی کسا با دا توافق عملی شنو افغانستان کی با یو اغسی او نظامی چی دا غی رهبری با چون ملایان و پلاس کی یا حالت با نا قانونی او نبا قضایی او نبا شورایی او نطول شان با یو گروپ دا ملایان و مذهبی کسانو دا طول رهبری کوي د انتخابات سره. نو زه فکر کوم پاکستانیان دغه شی غواړي چې هغه مسایل د طالبانو د خلې نه وکاږي، یا مثلا د یو بل حکومت جوړېدل، د انتقالي حکومت جوړېدل. انتقالي حکومت اوس که وطرح شي په دې معنا دی چې کله انتقالي حکومت راځي په دې معنا دی چې دغه ټول نهادونه زمونږ بعد له منځه لاړ شي، دغه ټول د سره باید جوړ شي. او انتقالي حکومت د افغانستان په اساسي قانون کې په هیڅ ځای کې دا ذکر نه دی شوی چې دلته باید په کوم موارد کې په کوم وخت کې انتقالي حکومت راشي. او د طالبانو د لاس کېدو نه وروسته چې کله انتقالي حکومت راغی، هغه هم هغسې وخت کې و چې په افغانستان کې بیخي حکومت نه و، یعنی نظام نه و، طالبان ړنګ شوي وو او بل حکومت کابل کې نه و. نو په هغه وخت کې دوی موقته اداره او انتقالي اداره تصویب کړي په بون کې. اوس که بیا موږ هغه مرحلې ته ځو، دا په دې معنا ده چې زموږ قانون اساسي به هم هېڅ وي، زموږ انتخابات به هم هېڅ وي، زموږ پارلمان به هم هېڅ وي، زموږ دغه ټول نهادونه، آزادی د بیان، آزادی د حقوق بشر، آزادی د ښځو او دغه نور قوانین، فرعي قوانین چې دا ټول به لغوه کېږي. نو په دې بنیاد باندې طالبان تخنیکي کوشش کوي چې دوی هغه شي ته زمینه مساعد کړي کوم چې د پاکستان غوښتنه ده. په هغه وخت کې چې یو ځل نظام ړنګ شو، دا تجربه خو افغانانو لیدلی، بیا د نظام بیرته جوړول او بیرته پر ځای کول دا ډېر سخت کار دی. پاکستان په دې کې خپل ګټې ګوري او د دې ګټې خوندي کېږي، هغه هم د طالبانو د خولې نه.
مننه. تاسو پاکستان ته اشاره وکړله. تیره اونۍ کې د افغانستان د سولې د شورا رئیس عبدالله پاکستان ته سفر وکړ، هغه ډېر زیات استقبال سو. یو تعداد شنکي په دې باور دي چې د ډاکټر عبدالله استقبال په دې معنا دی چې دی واڅوي د موقت حکومت ته، چې یعنی عبدالله هم دې ته واڅوي سره د کرزي چې دی د موقت حکومت مشري پر غاړه واخلي. ستاسو د نظره پاکستان چې دا وادي ورکړي دي چې موږ د سولې په لاره کې به د افغانستان سره کومک وکړو، یا غواړو چې دا کومک ته ادامه ورکړو، آیا دی واقعاً به په دغه لاره کې صادقانه کار وکړي؟
زه داسې فکر کوم پاکستان همیشه په مختلفو بهانو باندې د 240 کاله د افغانستان رهبران غولولي دي. که د رباني نه ونیسئ او دغسې تر د ننه پورې، تر کرزي صاحبه پورې، تر دغه ډاکتر صاحب اشرف غني پورې چې دوی پاکستان ته سفرونه وکړل او هلته وعدې ورکړل شي، لیکن عملي جنبه دوی نه درلوده. او بیا که هیڅ ته وګورئ، د پاکستان کې هغه سیاسیون چې د ضیاءالحق نه نیولی، بیا همداسې پرویز مشرف و نواز شریف و دغه جنرال امید ګل و بېنظیر بوټو و نصیر الله بابر، دوی ټول همدغه خبره کړی. سنتونه دي، فلمونه شته دي چې دا خلک د افغانستان رهبران موږ غولولي دي په دې خاطر چې افغانستان کې او نظام نه یي. دا زمونږ روزل شوي کسان دي د خپل د وطن د تخریب په خاطر. او د رباني په وخت کې دا ټول دنیا په دې خبر دی چې رباني جنرال حمید ګل ته د مشاوریت د پست تقاضا ورته پیشنهاد ورته او همداسې رباني هغه پاچا او یا هغه رئیس جمهور په افغانستان کې چې اردو یې د پاکستان په غوښتنه ړنګ کړي دغه ټول تجهیزات نظامي د تیارونه نیولی تر ټانکونو تر زرادارو تر توپونو پورې دا یې ټول پاکستان ته ویوړل او که واړه کړل. اوس پاکستانیان هم دا خبره کېږي دا ټول بنګه د دې دپاره ړنګ کړي چې په افغانستان کې هغسې اردو چې په سیمه کې هغسې اردو موجود نه و. او پاکستان دلته خو ستراتیژیک موخې په دې لري چې پاکستان غواړي چې افغانستان نه دی د دغسې یو هیواد پیس استفاده وکړي چې هلته سبا بیا دوی تجارت په خپل ولکه کې ولري، ترانزیت په خپل ولکه کې ولري، د دوی سیاسي بهرني سیاست په خپل ولکه کې ولري، نظامي برخه کې دوی حاکم اوسي، د هند حضور دلته کم کړي، همداسې په معدنو په اوبو په برېښنا په انرژي په دا ټول شهر کې پاکستان ته داسې یو فرصت مساعد دی چې دغه فرصت پاکستان ته په هیڅ وخت کې داسې مساعد شوی نه دی. نو پاکستانیان کوشش کوي چې د دغه فرصت نه په استفادې سره طالبان وهڅوي هغه خبرو ته چې کوم چې د پاکستان ستراتیژیک موخو ته د هغوی رسېدل ممکن ګرځوي.
همدارنګه د ډاکټر عبدالله څخه د دې استقبال څه معنا و ستاسو په نظر؟
خو خبرې یا اوازې لکه چې تاسو ویل همداسې هم و، همداسې هم دی. په افغانستان کې همدغه خبره او په رسنیو کې همدغه خبرې ډېر ښکته پورته کېږي، لیکن یو خبره دا ده چې تر اوسه پورې خپله ډاکټر عبدالله د انتقالي یا موقت ادارې غوښتنه یا خبره نه ده مطرح کړې. نو زه داسې فکر کوم چې دلته خپله پاکستانیان هم بیا خپل رول لوبوي. یو خوا ته امکان لري غیر مستقیم ډاکټر عبدالله ته دغسې یو فکر ورکړي، او د بله خوا ده د اوسني حکومت د ضعیفولو په خاطر هم دا خبرې دا چې تر اوسه پورې ډاکټر عبدالله په دغه برخه کې څه خبره نه ده کړې. زه په دې تر اوسه پورې دومره مطمئن نه یم. د بله خوا نه پاکستانیان همیشه کله چې د افغانستان ځینې دغه چارواکي ځي دوی ته په یو ښه لوړ پروتوکول سره پیسې رایي کوي، خبرې کوي، دروغ ورته وایي، وعدې ورته ورکوي. بیا کله چې عملي جنبه غوره کړي هغه د خبرو نه هېڅ یو شی دوی عملي کړی نه. زه په دې باندې باورمن نه یم چې پاکستانیان هغه وعدې چې ډاکټر عبدالله سره کړي دي په دغه برخه کې چې دوی به پروسی سره مرسته کوي، افغانانو ته به ویزې ورکوي، مثلا د ترانزیت په برخه کې به دوی مساعدتونه رامنځته کړي، تر اوسه پورې عملي اقدام موږ د دې نه دی لیدلی. او صرف په رسنیو کې په خبرو کې دوی خبرې کوي، لیکن عملا دوی کوم ګام نه دی پورته کړی.
مننه. په عین حال کې د امریکا ولسمشر اعلان کړی دی چې تر کریسمسه به ټول قوتونه د افغانستان څخه باسي. په داسې حال کې چې بیا د امریکایي چارواکو بیلابیل نظرونه لري په دغه اړه، ستاسو د نظره چې امریکا به په رښتیا د خپل قوتونه په دغه حالت کې وباسي او د ترامپ دغه سي اعلان تاسو څنګه څېړئ؟ ترامپ
خپله داسې اوسه راي دی چې د روان شناسي له لحاظه دمدمي مزاج دی، یعنی هر ساعت کې هر رقم فکر لري، او دی ډیر کوشش هم دا کوي چې خپل په سیاستونو کې هغسې یو کرکټر ولوبوي چې د خلکو د تعجب او حیرانتیا سبب وګرځي. زه په دې باور یم چې د امریکایي عسکرو وتل یوازې د امریکا د رئیس جمهور صلاحیت هم نه دی. دلته باید د کانګرس موافقه واخیستل شي، هغه توافق نظر د پنټاګون او د دوی د نورو لوړپوړو چارواکو د دفاع د وزارت او همدغسې احتمالا د ناټو د غړي هیوادونو ځکه دوی په مجموع کې افغانستان ته راغلي دي. داسې نشي کېدی چې امریکا په خپل سر تصمیم ونیسي او دغه تصمیم دی په خپل سر عملي کړی شي.
مننه. همدارنګه په داسې حال کې چې دغه اعلان یې کړی دی امریکا چې ټرمپ قوتونه کموي، په یو تعداد ولایاتو کې امریکا خپلې پوځي اډې خراب کړې دي او په کوم ځای چې لیدل کېږي خپل وسایط پاکستان ته وړي او داسې ویل کېږي چې دوی خپل وسایط پاکستان ته سپاري. تاسو د نظره دوی ولې دا خپلې اډې افغان ځواکونو ته نه سپاري یا خپل دا وسایط افغانانو ته نه سپاري؟ او د بل طرفه په داسې حال کې چې امریکا او ټول نړۍ پوهېږي چې دا تروریزم اصلي مرکز په پاکستان کې دی او ځالی وریدي، دوی ولې پر پاکستان دا فشار نه راوړي؟
همدغه ډېر مهم سوال دی. ګوري، خپله ریګان او خپله هیلری کلنټن د اوباما د بهرنیو چارو وزیره او همدغسې په پاکستان کې دغه کسانو چې ما مخکې نومونه واخیستل، دوی په مستند ډول دا خبره کړی چې د دغو اسلام پالو د دغه افراطیونو روزونکي او تمویلونکي مونږ یاست. دا مونږ د خپل اهدافو د خاطره روزلي دي او په دغه برخه کې پاکستان واقعا چې نږدې ملګرتیا د امریکایانو سره کړه، یعنې هغه ستراتیژیک ملګرتیا د مجاهدینو په وخت کې او د هغه نه وروسته کله چې روسان مات شول او روسان د افغانستان ځینې ووتل، بیا هم افغانستان کې آرامي رانغی، ځکه چې د امریکایانو په لوی پالیسي کې یا په لوی ستراتیژي کې افغانستان مورد نظر نه دی. د افغانستان نه آخواته امریکایان په دې باور دي چې دوی به آخواته راوړي او تروریزم به آخواته وړي. که دغه فرضیه مونږ ونیسو، نو بیا دا خبره صحیح ده چې امریکایان په افغانستان کې خپل بارکونه مړنګوي، خپل عسکر محدودوي، صرف د 1000 یا 2000 یا کم زیات چې دغه پوتنشیال وساتل شي، او دغه ټول تجهیزات هم پاکستان ته ورکوي چې بیا همدغه تجهیزات او همدغه لوجستیک د کوم بلې توریستي ډلې په واک کې ورکړل شي چې هغوی بیا که په افغانستان کې صلح راځي او هلته داسې یو حکومت راځي چې هغه د امریکایانو برخلاف یا د پاکستان برخلاف، نو بیا دوی کولی شي چې هغه حکومت ضعیف کړي یا مذکور کړي. زه په دې باور یم چې امریکایان د اول سر نه په افغانستان کې د نظام د جوړولو دپاره نه راغلي، یعنی دي راغلي ځکه دوی سره ډېر ښه فرصتونه و د حکومتداري، ډېر ښه فرصتونه و د انکشاف برخه کې، ډېر ښه فرصتونه و د تروریزم د محوه کولو په برخه کې، ډېر ښه فرصتونه و د منابعو او ذخایرو د ویستلو په برخه کې، د سړکونو ترانزیت. لیکن ټول کارونه دوی سرسري ترسره کړ، نه هغه نهادونه جوړ شول، نه اوس مونږ دیموکراسي لرو، نه یو انتخابات، بلکې دغه ټول نیمس کاله چې تاسو وګورئ ټول داسې یو شکل دلته راغلل چې اصلا بنسټیز نه دي او ډېر آسیب پذیر هم دی. اوس یعنې تاسو ګورئ چې دا ډېر امکان د دې شته چې دغه ټول مونږ د لاسه ورکړو. نو په دې باندې سړی که دغه فرضیه باندې فکر کړي، سړی په دې باندې باور کولی شي چې امریکا په اصل کې نه غوښته دا چې افغانستان کې داسې یو قوي نظام، قوي دولت رامنځته شي، ځکه امریکا اهداف یوازې افغانستان نه و، هلته منځنۍ آسیا دی، هلته ایران دی، هلته چین دی، او دغسې یو ضعیف نظام اول کوم چې نظام دلته ضعیف وي، د امریکایانو شتون به دلته موجود وي، که امریکا هم دلته شتون نه لري، د دغه صلاحیتونه به پاکستانیانو ته ورکول کېږي، پاکستان به دغه وظیفه ترسره کوي. نو دغه ټول هغه خبرې دي چې که تاسو دا یو بل سره وتلئ، نو په دې باندې سړی باور کولی شي چې امریکایان په خپل حضور کې دلته هېڅ کار هم نه دی کړی، او بلکې دوی د افغانستان د آبادي او بنسټ جوړونې لپاره کار نه دی کړی. د افغانستان نه آخواته کوم اهداف چې د دې نه وروسته لري، لکه چې په منځني ختیځ کې دوی د عراق نه شروع کړ خرابي په سوریا کې په لیبیا کې او همداسې په مصر کې تاسو ګورئ یعنې دغه هیوادونه د امریکا د لاس نه په امان کې پاتې نه شول او ټول وځپل شو. نو د امریکا هدف د افغانستان لاخواته منځنۍ آسیا دی، ایران دی، خپل افغانستان په دغه برخه کې قرباني دی او په بد سناریو کې زه دغسې یو حالت هم پیشبیني کوم. حتی امریکا خپله وایي که دغه توافقات ونه رسېږي نتیجې ته دا به سوریا شي. یعنې مخکې در مخکې نه دغه ذهنیت خلکو ته دوی برابروي چې دلته به جګړه وي، دلته به وژنه وي، دلته به تروریزم رشد کوي. در حال چې امریکایان دلته یو نیم لک نفر دلته راغلل ټول تجهیزات هر شی دوی سره و، یعنې دغه منطق نه مني که څنګه دا ووایي چې طالبان دومره غښتلي وو دوی د دغه یو نیم لک نفرو مقابله وکړه او د دوی زور پرې ونه رسېد.
مننه. همدارنګه د امریکا مناسبات په دا وختو کې د ایران څخه پخوا خراب وه، د چین همدارنګه د روسیې سره هم ترنګلې سوي دي. دغه د دې ترنګلې مناسبات په د افغانستان پر سوله او د افغانستان پر حالاتو باندې څه تاثیر ولري؟ که چیرې په دغه منطقه کې یو اجماع په وجود رانسي، آیا د افغانستان سولې هلې ځلې به پایلې ولري؟
زه په هیڅ صورت فکر نه کوم که تر څو پورې چې دغه سیمه ییزه شپه رامنځته نه شي په افغانستان کې صلح راشي. دغه توافقات په ورځ هم که ستاسې په یاد دي چې نه روسانو نماینده ولېږي قطر ته نه ایرانیان، خو دغه برخه کې چین هم یو نوه محتاطانه انعکاس وښوده او هند هم همدغسې. یعنې تر اوسه پورې دغه هیوادونه په دغه مذاکراتو باندې دومره باوري نه دي او دومره خوشحاله نه دي په دغه برخه کې. نو هغوی دا وایي چې امریکا که د افغانستان ځینې ووځي، اول خو دې ووځي او که ووځي مسؤولانه دې ووځي په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته کړي چې هغه نه د ایران دپاره، نه د روس دپاره، نه د منځنۍ آسیا دپاره، نه د چین او نه د هند دپاره ګواښ. نو هغوی په دغه برخه کې تشویش لري او که امریکایان غواړي چې دغسې افراطي ډله دې په افغانستان کې حاکم شي، بیا د دوی مخالفت د اوس نه هغوی سره دی. او کله چې دغه مخالفت دی نو په افغانستان کې جګړه نه ختمیږي. د بله خوا نه په خپل افغانستان کې که موږ داسې فکر وکړو چې افغانستان کې 30 میلیونه یا 15 میلیونه وګړي موجود دي، نو دغه ټول خو اوس څوک موږ ګورو دغه ټول ډیری د دې یعنې 90% د دې مصالح دي. دوی هم دغه قمندانان زبرځواکونه او د جنګ سالارانو سره دي او یا د دوی تر نفوذ لاندې دي. نو زه داسې فکر کوم چې امریکا هم غلط روان دی که داسې فکر کوي چې طالبان به واکمن کړي او طالبان به بیا هر څه چې زړه وي هغه په افغانستان باندې تحمیل کړي. په خلکو باندې دا امکان نه لري، ځکه که طالبان راشي هم او دوی حکومت ته هم په لاس کې واخلي نو مقاومتونه به د دوی په مقابل کې پیدا شي او جګړه به بېرته شروع شي. یعنې د طالبانو راتګ د جګړې ختم معنا نه لري که طالبان په هغه بڼه راځي کوم چې په 5 کلونو کې راغلي وو، او که طالبان د نظام یو برخه ګرځي او دا په یو انتخاباتو کې کېږي یا مثلا په یو جوړجاړي په یو مصالحه باندې راځي او هغه به د 10 میلیون نفوسو ته احترام کوي، د دوی بنسټونو ته به احترام کوي، د دوی انتخابات ته به احترام کوي، د دوی حقوق به مني، د بشري حقوق به احترام کوي، د ښځو د حقوق به احترام کوي، د لاسته راوړنو احترام به کوي. نو په هغه وخت کې به کېدای شي چې په ګډه سره یو مشترک نظام په افغانستان کې جوړ شي، غیر د دې نه که پاکستان غواړي، که امریکا غواړي، که بل هر څه غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت پوره اصل په سر کې، دا یو ناکامه نسخه دی، ځکه دا نسخه یو ځل تکرار شوی دی. د دې ګټه به هېڅ نشته، جنگ په دې باندې نه ختمیږي بلکې جنگ په دې باندې زیاتیږي.
مننه. د قطر په مذاکراتو کې چې د افغانستان دولت او طالبان تاریخ ترمنځ روان دي او تر اوسه سره نه جوړیږي، تاسو د دریمګونی رول چې هغه افغانان وي څنګه څېړي؟ په داسې حال کې چې په بهر کې بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا همدارنګه یو سمیر نور سیاسي سازمانونو ټولونو شخصیتونو دا غږ پورته کړی دی چې د بهر میشتو افغانانو چې په میلیونونه کسان دي په بهر کې اوسیږي د دوی سهم باید په دغه مذاکراتو کې برجسته سي او دوی ته باید حق ورکول سي. ستاسو نظره دا رول څنګه کېدای سي چې په دې مذاکراتو کې تامین سي او څومره ستاسو د نظره دا یو درې ګونی افغانان سیاستمداران یا پوهان او داسې د سازمانونو مشران په دغه کې ګډون وکړي دا به څومره ستاسو د نظره مؤثر وي؟
دا ډېر مهم خبره ده شنا صاحب. دلته تاسې وګورئ کله چې دواړو خواوو همیشه په جرګو کې داسې وي چې درېمګری موجود دي، هغه کسان چې هغوی خیرخواه دي، د وطن په مشکلاتو باندې زړه خوږېږي، د طالبانو په دې جګړې باندې زړه خوږېږي او په افغان ملت په مجموعو کې زړه خوږېږي، هغوی ته باید فرصت او زمینه ورکړل شي. دلته باید ملګري ملتونه، امریکایان او د جګړې دواړو خواوو دې ته فرصت او زمینه مساعد کړي چې د دوی غږ واورېدل شي. دوی خو کوم هدف نه لري په دغه برخه کې، لکه چې تاسو اشاره وکړه چې د بهر میشتو افغانانو پیوستون شورا، دا خو ډېره مهمه خبره ده چې دا کسان صلاحیت لري د دواړو ګروپونو سره خبرې وکړي او یو لاره د حال یا دوی سره رانږدې کړي، هغسې مشترک ټکي پیدا کړي. ځکه اوس وخت کې خو طالبانو او د افغانستان لوري دوی دا منلی چې بل درېمګړي ته به دوی اجازه نه ورکوي، مثلا امریکایانو ته یا نورو کسانو ته، لیکن هغوی خو افغانان دي، دا خو درېمګړی نه ده، دا خو خپله دوی افغانان دي، د افغانستان د ولس نه دوی پاڅېدلي دي. او زه فکر کوم دغه یو ښه فرصت دی، دې ته باید امریکا متوجه شي، خپله طالبان او خپله د افغانستان او دې ته فرصت مساعد شي چې دوی لاړ شي دوحې ته او د دواړو خواوو سره مجلسونه ولري، دوی سره خبرې ولري، د دوی مشترک ټکي پیدا کړي، دوی سره رانږدې کړي. دا د صلحې د پروسې یا د دغه مذاکراتو د پروسې لپاره یو ښه فرصت دی چې د دوی نه استفاده وشي.
مننه. همدارنګه په افغانستان کې چې تاسو ویل دېرش میلیونه خلک دي او دا د یو څو قومندانانو زورواکو په واسطه نیول سوي چې دي او ټول قدرت، دغه نور سیاسي ګوندونه، سازمانونه، مدني ټولنې چې وجود لري، دوی باید څه مسؤلیت لري چې دا خاموش ملت، دغه بې دفاع ملت غږ پورته کړي او دغه دواړو پر وړاندې د جنګ سالارانو پر وړاندې باندې دی راپورته سي او دی سوله وغواړي؟ په دغه اړه ستاسو نظر.
ګورئ آشنا صاحب، مونږ همیشه دا خبره کړې چې کاش چې د کرزي صاحب حکومت او د ډاکتر صاحب اشرف غني حکومت دغه روشنفکرو احزابو ته فرصت مساعد کړی وای چې دوی رشد کړی وای. او ځکه چې د دوی رشد د دې ټولنې د رشد او دیموکراسي سره ډېر نږدې دی، او دیموکراسي په اصطلاح بنسټیز شوی وی په افغانستان کې. متاسفانه چې د کرزي صاحب په دوره کې همدغه احزاب په بل شکل باندې وځپل شو، دوی ته فرصت مساعد نه شو. او تقریبا اوس چې تاسو وګورئ سل حزبونه راجستر دي په وزارت عدلیه کې، لیکن دې کې دوه حزب هم دغسې نه دي چې واقعا دوی هغه معیارونو باندې برابرې کوم چې د یو حزب ضرورت دی. نو پر دې بنیاد باندې دوی غفلت کړی، هم د کرزي حکومت هم د ډاکتر صاحب اشرف غني، او دوی دغه فرصت مساعد نه کړ. او د دوی تکیه تر دې اوسه پورې هم په هغه جنګ سالارانو او په هغه عذابو باندې دی چې دوی په افغانستان کې د جګړې ورته لمن وهلی. نو که هغه احزاب، روشنفکري احزاب اوس موجود وی، اوس همدغه احزاب به د خپله د دغه نظام نه، د دې د لاسته راوړنو نه، د دغه ډیموکراسي نه، د دغه پارلماني سیستم نه، د دغه ټولو بنسټونو به دې دفاع کړی وای او د دولت دپاره به یو مټ ګرځېدلی وای. خو متاسفانه اوس موږ تاسې هغسې وخت کې هستو چې دلته نه سیاسی عذاب بزرگ لري نه د دوی غږ شته دی او نه د دوی خبرې څوک اوري متاسفانه ټوله سرمایهګذاري په څو کسانو باندې چې د هغوی سابقه هم دومره روښانه او څرګنده نه دی یا په هغه جهادي عذابو باندې چې هغوی مسله ازبینه دي و خلکو ته اختارونه او ټوپکونه او کوتکونه ګرځوي هغه کسان دي چې دغه د افغانستان د راتلونکي دپاره د هغه نظام دپاره چې ولس د هغه تمه لري هغه ته هېڅ ګټه نه رسي.
مننه غواړم په اخر کې دا سوال وکړم چې د دغه ټولو مشکلاتو سره چې وجود لري همدارنګه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله د بهرنیانو په خاص ډول د پاکستان مداخلې د امریکا د اوسنی سیاست همدارنګه د دواړو خواوو جنگ ته زور ورکول په خاص ډول طالبانو عملې او همدارنګه په داخل کې هم بې امنیتي او غلا او فساد چې وجود لري په عین حال کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو پر سر بې اعتمادي او د دې تر اوسه پورې د خبرو نشرو د دغه ټولو په موجودیت کې تاسو راتلونکي څنګه څېړئ چې آیا موږ به د جنګ خواته ولاړ سو که د سولې؟
ګورې د یو دولت صلاحیت د هغه په حاکمیت کې دی. څومره چې دولت حاکمیت لري هماغومره د هغه صلاحیت ډېر دی. اوس یو مشکل خو دا دی چې حاکمیت ملي په دولت کې ضعیف دی، واکمن نه دی په ټول افغانستان کې او همدغسې خپله حکومت کې یا نظام کې دغسې کسان دي چې دوی ډېر متعهد دغه نظام سره نه دي. همدا اوس ډېری د دوی مخالفینو سره اړیکې جوړ کړي او په مافیاګانو کې دوی مصروف دي، په رشوت او فساد کې دوی مصروف دي. خپله نظام دننه پاک نظام نه دی او په مثلا که خپله نظام کې تاسو وګورئ کله چې مثلا یو جنګ یو کس چې هغه یو قومندان چې هغه خپله په جرمي مسایلو کې اخته دی او متهم دی، کله چې په جنایات بشري باندې متهم دی هغه خوشې کېږي د زندانه او د هغه تضمین د رئیس جمهور معاون کوي په طور د مثال. نو بیا خلکو ته داسې یو ذهنیت پیدا کېږي چې ګوره دغه حکومت خو خپله غل دی، خپله اوس که تاسو وګورې قیصری دوی بندي کړو بېرته خوش کړه، علي پور دوی بندي کړو بېرته خوش کړه، چې هماغه کسان کرام الدین کریم اوس په پنجشیر کې د خدای دپاره دوی والي لري، قومندان امنیه لري، په کابل کې هر شی لري. دوی هغسې یو کس چې هغه باندې نړیوال اتهام وارد شوی دوی حداقل محکمې ته نشي کش کودلی. او همدغسې وزیران تاسو ونیسئ، د مالیې وزیر په خلاف کې وتښتېد څه چې زمیندار ته مساعد شو لاړ او چا پوښتنه ونه کړه. دغه د وزیر سیاتابه چې اوس د کرونا کې دی په اختلاس په تماس ملته معرف شوي دې ته اجازه ورکړه چې لاړ شي. هغه پخواني وزیر چې و د حج اوقاف چکري هغه پیسې ووهلې لاړلې. دلته اوس حداقل د حکومت د دې نظام او د خلکو د قناعت په خاطر هم مثلا دوی باید هغه کسان چې په لویو لویو اختلاسونو باندې متهم دي د دوی دوسیې د دوی فایلونه دوی د نړیوالو ادارو ته ورکړي، انټرپول ته دې ورکړي، د هغوی نه دې مرسته وغواړي چې د خلکو د قناعت سبب ګرځي. یو وزیر راځي صلاحیت لري دومره غلا کوي دومره اختلاس کوي چې ټول دنیا چیغې وهي ورته پارلمان همدا خبره کوي چې دغه غل دی. په مغه وخت کې وزیر مالیه د وین قیمي باندې پارلمان شورا غل پېژ دا غل دی دا سړی غلا کړی دا اختلاسګر دی، لیکن هغه سړی په خپل پاسپورټ باندې بېرته لاړند کي چې دغه وزیر صاحب همدا او اوس هم چې دغه د بانک رئیس دغه د ناست دی دا ټول دنیا چیغې وهي چې دغه سړی اول خو افغان نه دی بلکې افغان دی، دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی دغه ټول جرمونه سبب بیا دی چې لاړ دوسیه دوی سرول تریږي. په دې معنا چې دوی خپله دغه فرصت او زمینه د جنایتکارانو ته او مفسدینو ته برابروي او په دغه برخه کې د خلکو اعتماد په دولت باندې کمیږي. نو کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې کم شو هغه حاکمیت نشته. همدا اوس د کابل په ښار کې دغه جرمی جنایت چې روان دي دا ډېر په لوړه کچه دی او د دې شواهد چې تاسو وګورئ بېرته په خپله نظام کې ګرځي. نن ما په خپله په رسنیو کې ولوستل څلور یا پنځه کسانه چې په عراق کې پرون یو صراف اختطاف کړی و هغه چې بېرته هغه صراف د اختطاف چان نه خلاص کړ دغه څلور کسانه ټول د پولیسو منصوبي دي. نو د خپله د نظام نه چې دغسې دغه څوک چې کابل کې دغه جنایت کې غلا کې دا چې پولیس سره ارتباط نه لري غیر ممکن دی چې دوی وشي کولی چې په رڼا ورځ یو سړی په چاړه ووهي ویې وژني بیا وتښتي بیا هېڅوک یې پوښتنه وکړي دا ممکن نه دی.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات برلتبونه غواړم.
سلامت
ډېره مننه ده. خدای پامان.